په افغانستان کې د سهار 10 بجې سوې ازادي رادیو ته غوښیست. السلام علیکم. د دې خبرونې ډیره برخه د موسیقي پروګرام ته ځنګړې شوې. ځینې راپورونه هم خبرو او چې د کاناډا یو چارواکي ویلي چې د افغانستان او اوکراین د جګړه ځپلو کسانو لاسنیوي په کار دی. مخکې تر دې چې د دې مطالبو تفصیل ته ورسو، خبرونه په خبرونو پیلوو. د افغانستان بانک پرون کابل ته د 2.5 میلیون ډالرو په ارزښت د بشري مرستو د یوې بستې د رسیدو اعلان وکړ. پر ټویټر د دغه بانک لخوا د خبرو سویو معلوماتو له مخې دا د بشري مرستو 12مه بسته ده چې کابل ته رسیږي او د افغانستان نړیوال بانک یا AIB ته سپارل کیږي. د افغانستان بانک د نړۍ له هیوادونو غوښتنه کړې چې له دغه هیواد سره د لازمو بانکي اسانتیاو په رامنځته کولو کې لازمه همکاري وکړي. د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق یا یونیسف له یو شمیر افغان ماشومانو سره نوې مرستې اعلان کړې. د دې سازمان د افغانستان څانګې پرون پر ټویټر لیکلی چې د ګیټس بنسټ په همکاري په افغانستان کې پر 15,000 اړو ماشومانو کومکي بستې ویشلې دي. د سازمان په حواله په دغو مرستو کې د ماشومانو لپاره کمپلې او حیاتي واکسینونه شامل دي. په افغانستان کې د طالبانو لبیا واکمنیدو وروسته یونیسف د ماشومانو وضعیت د اندېښنې وړ بللی دی. دغه ادارې د کاپر د 13 نیټه اعلان کړی و چې په افغانستان کې له ماشومانو سره د مرستې لپاره د 2 میلیارد ډالرو لجمني یوازې 15% مالی مرسته ترلاسه کړې ده. د اټومي انرژي نړیوالې ادارې یا IAEA پرون د اوکراین د چارواکو په حواله تایید کړی چې د زاپروژیا په نوم د اټومي تاسیسات مدیریت اوس د روسیې د ځواکونو تر قمندې لاندې دی. روسیې د جمعې په ورځ د دغو تاسیساتو د نیولو اعلان وکړ او تر دې مخکې روسي ځواکونو د چرنوبیل اټومي تاسیسات هم نیولي وو. د اټومي انرژي نړیوالې ادارې د یوې اعلامیې په خپرولو سره اندېښنه څرګنده کړې او ویلي دي چې په تاسیساتو کې موجود راډیو اکټیو مواد که چیرې خوندي او سم مدیریت نسي، خلکو ته به سخت زیانونه واړوي. زاپروژیا د اوکراین تر ټولو لوی او د اروپا په سطحه یو لوی اټومي بټۍ شمیرل کیږي. دا بټۍ پر اوکراین د روسیې د یرغل په لړ کې چې نن یې 12مه ورځ ده روسي ځواکونه نیولې ده. د روسیې په لسګونو شهرونو کې د اعتراضونو پر مهال د نیول سوو کسانو شمیر زرګونو ته ورسید. دغو کسانو په اوکراین کې د ولسمشر ولادیمیر پوتین د بې دلیلې جګړې په مخالفت کې اعتراضونه کړي دي. د او وی ډی انفو په نوم یو څارونکي بنسټ ویلي چې تر نن سهاره پورې د روسیې په نش پیتو شهرونو کې 4,242 کسان نیول سوي دي. د دغه بنسټ په وینا له دې جملې 2,319 کسان یوازې په پلازمینه مسکو کې نیول سوي. خو د روسیې د کورنیو چارو وزارت ویاندی ایرینا وولک ویلي چې 1,200 کسان په مسکو او 1,500 نور په سنت پیټرزبرګ ښار کې نیول سوي دي. نتفلیکس او ټیک ټاک شرکتونو په روسیه کې خپل زیات خدمات وځنډول. دا اقدام وروسته له هغې وسو چې په اوکراین کې د روسیې د جګړې په تړاو پر راپور ورکولو د مسکو فشارونه زیات شول. پرون تر دې مخکې د امریکا د مالی خدماتو د کارتونو امریکن اکسپرس شرکت هم په روسیه کې د خپلو فعالیتونو بندولو پریکړه وکړه. ټیک ټاک په روسیه کې د نویو ویډیویي پوسټونو او په ژوندۍ بڼه د ویډیو خپرول بند کړي. نتفلیکس بیا په روسیه کې د خپلو خدماتو د ځنډولو په اړه نور جزئیات نه دی ورکړي. نتفلیکس نړۍ کې په آنلاین بڼه د فلمونو او ټلویزیوني سریالونو د خپرولو یو لوی شرکت او ټیک ټاک د لنډو ویډیوګانو د شریکولو یو اپ دی. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د رسنیو پر هغو کارکوونکو خپل فشارونه زیات کړي چې نه دي توانېدلي په اوکراین کې د روسیې د جګړې په اړه د کرملین لګول شوي مقررات رعایت کړي. خبرونه مو د 10 بجو په خبرونه کې له ازادي راډیو نه واوریدل. ورزو در پرونو برخې ته. د کاناډا د نړیوال پراختیا وزیر وای باید د افغانستان او اوکراین د کړکیچ ځپلو خلکو لاسنیوي وسی. دا خبره د هرجیت ساجن په حواله د کاناډا د حکومت په یو اعلامیه کې راغلی ده. کاناډا له تیر اگست میاشت راهیسې له افغانستان سره د بشري مرستو لپاره 1.5 میلیون ډالر ځنګړي کړي. اسمت سروان پر دې مسأله راپور لري.
د کاناډا د نړیوال پراختیا وزیر هرجیت ساجن جنیوا ته ځي او هلته د اوکراین او افغانستان د بشري وظیفه تړاو د ملګرو ملتو له اړوندو ادارو سره خبرې کوي. د یکشنبې په ورځ د کاناډا د حکومت په یوه اعلامیه کې د ښاغلي ساجن په حواله راغلي کووید 19 مشټولو ته وشو ده چې باید د ناورین په وخت د یو بل تر څنګ ودرې شو او په کار ده چې د اړمنو خلکو دوامدار ملاتړ وکړو. هغه زیاته کړې چې د اوکراین او افغانستان بشري وضعیت ښه نه دی او خلک روانو کړکیچونو ځپلي دي. ښاغلی ساجن ټینګار کړی چې دوی به د ملګرو ملتو له اړوندو ادارو او نورو غیر دولتي مؤسسو سره په بحثونو کې د افغانستان او اوکراین د کړکېچ ځپلو خلکو د لا زیات لاسنیوي لارې چارې ولټوي. د ملګرو ملتو د راپورونو پر اساس د افغانستان خلک چې تیر کال له سختو جګړو وروسته د یوه لوی سیاسي تحول شاهدانو اوس مهال له سختې لوږې او اقتصادي ناورین سره مخامخ دي. د 2021 کال د اګست په 15مه طالبان واک ته ورسېدل چې ورسره په افغانستان باندې نړیوالې بودیجې بندي او اکثره مرستې هم وځنډېدې. کاناډا ویلي له تیر اګست د افغانستان له خلکو سره د بشري مرستو په هدف 1.6 میلیون ډالر ځانګړي کړي. په دې سربیره د 2021 کال په دسمبر کې 5.5 میلیون ډالر نور اضافي مرسته هم له افغانانو او د افغانانو له کوربه ګاونډیو هیوادونو سره اعلان کړې ده. د اوکراین بشري ناورین او کړکېچ بیا تازه پیل شوی. لکه چې د فبروري په 4مه روسیې پر اوکراین یرغل وروړ، د دغه هیواد لکونه خلک تیښتې ته اړ شول او د جګړو د شدت په خاطر په ګڼو سیمو کې د بشري مرستو د رسولو او د خلکو د خوندیتوب امکانات په نشت حسابي شي.
ومردل چې د کاناډا د نړیوال پراختیا وزیر وایي باید د افغانستان او اوکراین د کړکېچ ځپلو کسانو لاسنیوی وسی. وروسته له هغې چې طالبانو د اګست میاشتې پر نیمایي کې پر افغانستان ولکه چینګه کړه، بېلابېلو هیوادونو او سازمانونو د افغانستان د بشري وضعیت په اړه اندېښنه څرګنده کړې او له طالبانو یې غوښتنه کړې ده چې ځینو مسایلو ته غاړه کېږدي، چې له هغې ډلې د ښځو حقونو ته درناوی او ټولو نجونو ته د تعلیم د زمینې برابرولو مسله شامله ده. په بهرنیو هیوادونو کې د میشتو افغانانو د یو شمېر فعالو بنسټونو استازي وایي چې په تیرو دوو اونیو کې له طالب چارواکو سره په کتنه کې له هغوی غوښتنه کړې چې د ښځو د حقونو په خوندیتوب، اقتصادي پراختیا او د شی حکومتولۍ لپاره هلې ځلې وکړي. دا غوښتنه داسې مهال کېږي چې د طالبانو حکومت د پیل له ورځې تر ننه د بشري حقونو په ځانګړي ډول د ښځو د حقونو په نقض تورن دی. جزئیات په دې راپور کې.
په بهر کې د میشتو افغانانو د درې بنسټونو استادو د یک شنبه په ورځ په کابل کې وی خبري غونډې ته وویل، تیر دوه اونیو کې یو شمیر طالب چارواکو سره کتنه کې له هغوی غوښتي چې د خې حکومت ولې لپاره زمينه برابر کړي. اراده د افغانستان د بیا رغونې غورزنګ او د افغانستان د خوځو اسلامي ټولنه هغه بنسټونه دي چې استادو یې طالب چارواکو سره خبري اترې کړي. د ادارې بنسټ مشر سید اغا له طالب چارواکو سره د خپلو لیدونو کتنو په اړه وایي،
اول برخه د اقتصادي مسایلو چې اقتصادي مسایلو باندې موږ خبرې وکړې، دوهم موضوع د موږ د خویندو او مور او ټول د خزینو حقونو په باره کې، دریمه برخه د حکومتولۍ او د حکومتولۍ.
د ښاغلي سید اغا په خبره طالبانو ډاډ ورکړی چې هر څوک غواړي د خپل وطن د جوړولو لپاره راستون شي، دوی د امنیت خوندیتوب ته ژمن دي. د افغانستان د اسلامي ټولنې غړي فوزیه فائق بیا له طالبانو سره په خبرو کې د خوځو د حقونو د خوندیتوب په اړه وایي،
هغه حقونه چې اسلام خوځو ته ورکړي، اسلامي امارت یې هم باید خوځو ته ورکړي.
طالب چارواکو له دې وړاندې په ځلونو دا خبره تکرار کړې چې د اسلام په چوکاټ کې د خوځو د حقونو خوندیتوب ته ژمن دي، خو له دې ټولو سره سره یې خوځو ته د حجاب کولو، د سفر پر مهال د محرم لرلو او تر خوای له هلکانو جلا د زده کړو توصیه کړې. حخوا بیا د خوځو د حقونو فعاله حسنا سادات ازادي رادیو ته وایي، هغه نجونې او ښځې چې د طالبانو په حکومت کې کار کوي، د ویرې او پر دوی د لګول شویو محدودیتونو له امله له خپلو او د نورو ښځو له حقونو دفاع نشي کولای.
ما په عنوان یک زن افغان و یک دختر
زله هیڅ یو ټولنې چې د افغان ښځو د ملاتړ لپاره جوړې شوی ننګنه کوم. هغه ټولنې او ښځې چې د اسلامي امارت تر چتر لاندې دي، هیڅ وخت د هغو ښځو چې زده کړې کړي او زحمت ویستلای له حقونو یې دفاع نشي کولای.
طالبان د خپل دویم ځلي واکمنۍ لپاره سره سم تر ننه تر نیوه کولاندې دي چې د بشر په ځانګړي ډول د ښځو حقونه یې نقص کړي. له کار او زده کړو د نجونو محرومول د دې لامل شول چې د طالبانو ضد فعال نجونې او ښځې د کابل په کوڅو او واټونو کې اعتراض وکړي، خو راپورونه وایي طالبانو د دوی په نیولو او زندانی کولو سره د غږونه غلي کړل.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د راپورونو پر اساس یوه افغان الاصله کاناډایي میرمن ندیمه چې په خواله رسنیو کې په پتینګړه کاکۍ مشهوره ده، له څه باندې درې اونیو راهیسې له کابله لا درک ده. د طالبانو حکومت په دې اړه تبصره نه ده کړې، خو د ندیمې خپلوانو تایید کړې چې هغه له کابل شاره له درک سوې ده. حخوا دو هغو فعالانو چې تازه د طالبانو له زندانه خوشې سوي ځینې څرګندونې کړي. سفیب الله ستانکزی ورباندې جزئیات لري.
په ټولنیزو رسنیو کې په پتینګړه کاکه یې مشهوره ندیمه لادرکه شوې. ندیمه چې له کاناډا نه افغانستان ته تللې وه، له ډېره وخته یې د نجونو د زده کړو په برخه کې فعالیت درلود او هم یې په خواله رسنیو خلکو ته په بېلابېلو موضوعګانو په تېره بیا له ښځو سره د چار چلند په اړه ویډیوګانې جوړولې. د ندیمې خپلوانو یو شمېر رسنیو ته تایید کړي چې له څه باندې 20 ورځو راهیسې د هغې په اړه معلومات نه لري. ندیمې په خپلو ټولنیزو پاڼو باندې وروستی ویډیویي پیغام د فبروري په نام خپور کړی و چې پکې د طالبانو ځواکونو ته له خلکو سره د ښه چلند سپارښتنې کوي.
ګلونه د نجار مې کې د خبره ځکه ته کم چې زړه مې دې بدېږي، خدای پوره وایم په خپل وطن خلک نه مې زړه بدېږي، په تاسې مې زړه بدېږي. تاسې په درنجرو کې روان وای، د توپک دارې معنا سره چې موټر کې نوست وای، خلکو ته ورنیولم وي یا دارې کوپارې مو پیښه وي، خدای ته وخت سبا ته به ډاش وي، یا به مخته څه ګوله یا به خپل ځونه ولای.
د طالبانو حکومت تر دې دمه د ندیمې په تینګړې کاکۍ د لادرکۍ په اړه څه نه دي ویلي. د عظیم عظیمی په نوم یو بل مدني فعال هم چې غوښتل یې د پاکستان ضد لاریون تنظیم کړي، د څو اونیو راهیسې زنداني دی. طالب چارواکو مخکې له دې هم د ګڼو هغو فعالانو په اړه له څه ویلو ډډه کوله چې لادرکه شوي وو. طالبانو همدا تېره جمعه خپل یو بل منتقد د پوهنتون استاد او سیاسي شنونکی سید باقر محسنی بندي کړ او له شاوخوا 3 ورځو وروسته د یکشنبې په ورځ خوشې کړ. محسنی له بنده تر خلاصېدو وروسته ازادي راډیو ته وویل: مناسب چلند را سره کاو، کوم خاص موضوع چې تعقیب شي یا شک جوړ کړی وي نه و موجوده. ځینې سطحي موضوعګانې وې چې د دواړو لورو په توضیح سره حل شوې. طالبانو له بنده یوې بلې تازه خوشي شوې افغان فعالې وحیدی امیری په خپل ټویټر باندې د زندان د مودې او ورسره د شوي چلند په اړه لیکلي. یوه اونۍ وړاندې تر شاوخوا 1200 ورځو زندان وروسته له بنده خلاصه شوه، خو د خپل ځان او نورو ښځو ترخه برخلیک اندېښمنه کړې. د بشري حقونو د څار سازمان د جنوبي اسیا څانګې د افغانستان کمپاینر سمیرا حمیدی په خپل ټویټر لیکلي، د طالبانو لخوا د عمومي عفو اعلان یوه ټوکه ده. هغې انتقاد کړی چې طالبان د بشري حقونو او سیاسي فعالان د وسلې او زور له لارې غلي کوي. د طالبانو حکومت تازه د بشري حقونو د څار سازمان د دې خبرو په غبرګون څه نه دي ویلي، خو مخکې انتقاد کړی و چې ځینې سازمانونه د افغانستان په تړاو له پروپاګنده کار اخلي.
آزادی رادیو تغوا گونیسی او تر طول مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
او سم یو نړیواله مسأله تاکل سوی چې د روسیې او اوکراین د استازو ترمنځ د خبرو دریم پړاو نن دوشنبه تر سره سی. دا خبره د اوکراین د مذاکراتي ټیم یو غړی دیوید آراخامیا پرون په خپل رسمي فیسبوک کې لیکلی ده. د اوکراین پر ضد د روسیې یرغلیز عملیات 12 ورځې ته داخل سول. د ازادي راډیو د خبر د مرکزی څانګې په حواله نور تفصیل له سفی الله ستانکزینه.
روسیا او اوکراینی مرکچان نن د دریم ځل لپاره داسې وخت خبرې پیلوي چې دواړو خواوو د دې اونۍ په پیل کې د بشري دهلیزونو په پرانیستلو موافقه وکړه، څو ملکیان اجازه پیدا کړي چې د اوکراین په جګړه کې له معاصره شویو سیمو څخه راووځي. د تازه راپورونو په اساس اوکراینی چارواکو مسکو تورن کړی چې اوربند یې په بیا مات کړی. د اوکراین د صدر اعظم مرستیاله ایرینا ویرشچوک یکشنبه ناوخته له پلازمینې کیف څخه په یو ویډیویي پیغام کې وویل:
له بده مرغه زه باید اعتراف وکړم چې موږ ونه شو کولی نن بیا د روسیې د ګولیو لاندې بشري دهلیز پرانیزو. روسانو بیا په بې شرمۍ سره په هغه لاره بمباري وکړه چې زموږ بشردوستانه کاروان باید پرې تیر شوی وای.
موسکو شنبه اعلان وکړ چې د اوکراین په ختیځ کې د دونیتسک په 2 ښارونو بیا بریدونه پیل کړي دي. له بلې خوا ملګرو ملتونو پرون وویل پر اوکراین د روسیې د پوځي یرغل له پیل راهیسې د هغو اوکراینی اتباعو شمیر چې له خپل هېواده وتلي نږدې 1.5 میلیونو ته رسېدلی. لسګونه زره نور اوکراینیان په کور دننه بېځایه شوي هم دي. روسیې د فبروري په 23 پر اوکراین پوځي یرغل پیل کړ. له هغه وخت راهیسې د روسیې او اوکراین مذاکره کوونکو په بیلاروس کې 2 ځل سره لیدلي، چیرې چې اوکراین د اوربند غوښتنه کړې او په مسکو یې هغه کړی چې له اوکراین څخه خپل سرتیري وباسي. د اوکراین د مذاکره کوونکي ټیم یو غړي ډیوید آراخامیا پرون په خپل رسمي فیسبوک پاڼه اعلان وکړ چې د دواړو لورو ترمنځ خبرې به نن له سره پیل شي. په همدې حال کې د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف پرون وویل مسکو د خبرو نتیجې ته خوشبین نه دی او د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلینسکي یې تورن کړ چې د ناټو له پوځي تړون سره د مرستې په هڅه کې د کیف او مسکو ترمنځ خبرو ته زیان اړولی. لاوروف بیا وویل مسکو له اوکراین سره دریم پړاو خبرو ته چمتو دی. د اوکراین